السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې زه صفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي چې تر 3 بجو به دوام وکړي او دویمه برخه تر ډیره پوری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی. په لومړۍ برخه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته درته خبريږي اورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون لخپل روسی سیال سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوی روسیې په سوریه کې پوځي وسایت او تجهیزات ځای په ځای کړي. د همورې چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان کړی چې هیواد یې د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې یو شمیر محدود کسانو ته مادي ګټه رسوي. د حج او اوقافو وزیر وایي چې 15,000 کسان تر اوسه پورې د حج فریزی دا کول لپاره افغانستان سعودي عربستان ته انتقال شوې دي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه تا غوږ دوچی سید کمال شاعری فیدر اور.
په سر کې د خبرونو سرچکی یو شمیر دنی علماء او ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا اصول تلري. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د امنیتي پر زیاتېدو اندېښنه وښودله، او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې خپل لورې په تیشه وژلې و. د خبرونو تفصیل. یو شمیر دینی علماء او چنګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا اصول تلري، او باید په دې برخه کې پراته خندونه منځه یوړل سي. دغه دینی علماء چې د افغانستان د سیمویزو مطالعاتو د مرکز لخوا په کابل کې په یو غونډه کې راټول سي وو، وویل چې د سولې چنګښت باید ټولې شکیلې ډلې هڅې زیات کړي. د دغه غونډې یو ګډونوال دینی عالم علي محقق. د وی اصول د اسلام له نظر یو ډیر مهم شی دی، په ځانګړي ډول لکه اوس مهال چې په نړۍ کې تاریخوالې استونزې وینې تویول او فساد روان دی. دوی زیاته کړه چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې د چنګښت په خاطر باید له یو بل سره خبرې وکړي، او په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستو ته ونه ګوري. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استادو په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې علي شورا غړي شهزاده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو او داعش فعالیتونو پکې زیات شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې دا کسان له یو شمیر وسلو سره د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. اعلامیه وایي چې نیول شوو وسلوالو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې خپل لورې په تیشه وژلې و. دغه ولایت امنیت قومندانۍ ویان منیر رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د وجل سیوین جلی پلار پر خپل جرم اعتراف کړی، او ویل دي چې دغه پیشه د کورنۍ تاوتریخوالي لامل سوي ده. د غنجلې د تیر جمعې په ورځ د خپل پلار لخوا او وجل سول. تر دې وړاندې په دغه ولایت کې وځوان خپل مور هم وجلې و چې تر پیشه ورسته توشته دلی وو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
پاکستان نن په ملي کچا د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. په 1915 میلادي کال د هند په وړاندې د سوي جګړې د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره شوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمنې سیمې پر ملکیت پیل شوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوښته ورسېدې. خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندوستان فشار راوړ چې پر یوه اوربند موافقه وکړي چې د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سو چې د تاشکند اعلامیه یې بولي. د دفاع ورځې عمومي مراسم په راولپنډۍ کې د پاکستاني پاوز په عمومي مرکز کې تر سره سول. دغه ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو په اسلام آباد کې نمایشي الوتنې وکړې چې په هغو کې جنگي جټ او پوځي ترخې الوتکې هم شاملې وې. دغه مراسم په کراچۍ، پېښور، ملتان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم ولمنځل سول. سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل شوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل شوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی مړه شوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شامې پر ورځ هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې له مارچ میاشتې راهیسې پیل شوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي ملکیان دي وژل شوي دي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هواد د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو ابوت نن ویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړې مجبوره سو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویل تمرکز به یې پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 کال جولای خانیولې دروان میلادي کال تر جون پورې د نړۍ لبیلابیلو برخو څخه شاوخوا 15,500 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2018 میلادي کال پورې به د استرالیا لخوا د کډوالو د مننو کلنۍ حد 15,500 تنو ته ورسیږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور له مخې د بریتانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت دغه راز هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر د مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي وه چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کم څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. دا راپورونه وروسته د خبرو سره چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته لدی چې د هنګري حکومت بسونه ورکړل، اتریش او جرمني ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په ټلیفوني خبرې کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګنا انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه راز به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ائتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. کری لاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت په نیویارک کې د سوریې په شخړه باسونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستیو کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي راپور ورکړ چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریې ته لېږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړی ده.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې لیدلای او لوستلای شئ. د افغانستان ځینې دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمېر کسان ترې ګټه اخلي.
این پروژه تطبیق برنامه صلح تا کی ما هستیم در کشوری ما پیدا میکنه ولی نتیجه نمیده.
خود سولې شورا د دې کارونو په جواب کې وایي چې دوی بریالي دي. اخوا په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه.
کچی ته دا افغان او اسلام کلمه ځای په ځای شوی نه هیڅ چاته به موږ اجازه ورنه کوجدې یو وخت تذکرې وی شروع کړو.
افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د 40,000 افغانانو له جملې څخه تر اوسه 15,000 سعودي عربستان ته انتقال شوی.
تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوی دي. سلور 20,000 حاجیانو له جملې څخه
هڅه به وکړو چې په هلمند او کونړ کې د وروستیو ناامنیو په اړه زموږ له خبریالانو سره تماسونه ونیسو. و وخت د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې دی. یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې یو محدود شمیر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغو دینی عالمانو نن یکشنبه د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه شوې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښيي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سلیمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لمړی ځل دی چې دینی عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یوه پروژه ګڼي. یو شمیر دینی عالمانو د یکشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې د علومو اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه سوې وه وویل چې سوله نه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې سي او د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دې له منځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر سید عبدالهادي هدایت وویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کومه نتیجه به ورنه کړي.
اونهایی که داعیان صلح هستن اینها در یک پروژه پیش می روند.
دوی هغه کسان چې د سولې دایان دي هغه یوازې د وی پروژې لمخې مختزي دوی مالی امکانات خپل جیبونو ته چوي څو چې موږ د سولې پر وړاندې خندونه لمنځه یو نسو د سولې د ټینګښ د پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. شغله هدایت ویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازم ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسیدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بلتن دینی عالم زامن علي محقق ویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېر اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره سي.
د دنیا همه
دنبال صلح هم او شما خشنه این کار دی. په نړۍ کې ټول د سولې په لټه کې دي خو موږ ورته ترجیو. زموږ خلک او ټولنه سولې ته ډېر اړتیا لري. هغه کسان چې نږدې څلوېښت کاله په کړکېچونو او طوفانونو کې ژوند کوي دغو دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یوازې ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د جولای په 1 وسی د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول سوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کوی واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې ویل چې حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی دستاور د یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
شغلی مجاهد زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې وروستیو ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبیني سته. خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته سي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې او ریدل او لوستل شي. هم درس پښتو فیسبوک پانه هم مدرسه راهي راوي پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل هغه تذکرې به ونخلي او نه به د ویش اجازه ورکړي چې افغان او اسلام کلمې پکې نوي ذکر شوي. په دې اړه له ننګرهار سره خبريال شاه محمود شینواری دا ریپورت جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځمیشت ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استازو پکې برخه اخیستی وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبوونکی او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکرو ویش پیل کړي.
او که چېرته دغه افغان او اسلام کلمې ځای پر ځای شوې نو هیچا ته به موږ اجازه ورنه کړي. یو وخت تذکرې ویش شروع کړو په
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میش سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په څیر په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکه هندو که مسلمان دی، من دی او خدای پاک عبادت کړو دی الله پر من احسان دی تر هر سنه مخکې د مرکزی درمسال دی ویان زه ډاکټر هرمیت سنگ او د مرکزی درمسال سرپرست محترم امریک سنگ او راغلی سکان ورونو لخوا چې نن دغه سوله ایز لارون کې مو ګډون کړی دی زموږ غوښتنه د خپل د مسلمانانو ورونو په څیر یو دی چې شکر یو موږ افغانان یو خدای جل جلاله موږ افغانان پیدا کړي یو غواړو چې د افغانستان د الکترونیکي هغه تذکری چې پیلېږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي
طارق صفیم د یو د مظاهرې یا د لاریون د جوړونکو څخه دغه لاریون تاسو نن ګورئ دا د ټول د ختیځو رسونو څخه جوړ شوی دی په دې کې ټول مدني فعالان او په دې کې زمونږ ملي او دیني مشرانو برخه اخیستې ده او د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ ترې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمه ذکر شي او دا زمونږ جدي غوښتنه ده خو چېرته دولت زمونږ دا غوښتنه ونه مني نو موږ به نور
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مظاهره غډونوالو په اساس ولې پریکړلی کولوس چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوی و
منګ د پردیو په لمسون په پیژن پانه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت برګون خای او جدي ټکوې غند اول موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تضمینول غواړو موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکی پیژن پانه کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړی درې که زمونږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو
دغه مظاهره چې سهار 2 بجې د جلال آباد ښار مستوفیت څلولارې څخه پیل شوې وه په ښار کې د سوله ایز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو د سهار له ودو مخام تر وو په 1299 منځنۍ ته په ټول افغانستان کې او په 15 اف ام په لوی خارونو کې خبرونه کوي افغانستان د حج او اوقاف وزیر وی د 40000 افغانانو لړل چې تمدسه کال د حج فریضه ادا کړي 15000 سعودي عربستان ته رسیدلې دي فیض محمد عثماني د یک شمې پرز له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویل لټاکلې مودې وړاندې په ټول افغانان چې حج ته ورزي سعودي عربستان ته انتقال دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه له ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده
تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم تقریبا 15000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوې دي سلور ویش زرو حاجیانو له جملې څخه
د کوم ولایتونو دي
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال د غرب د زون ولایتونه دي او د شمال ولایتونه شروع شوی دي او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نګډی راتلونکو شروع کیږي
حکومت ستونزه خو له سفر د انتقال د حجانو کې لمسته سوی نه
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو خامخه کیدې شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځنه والا مشکلات پیدا سي اما موږ خوشاله یو او حاجیان خوشحال دي الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو په پیل کې کیدې شي ځنه والا استونزې وي چې هغه متعدی خبره ده
کوم استونزې وکړل کې تشریح کوي
په لوملي ورځو کې حاجیان کم راته موږ یو غټ تیاره مولرل 1500 کسان 2000 کسان ظرفیت لري هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول الحمدلله هغه نورسته د یوې تیاری راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره اما پروسه مو تکمیل سو پروسه مو ډیر په خاتوګه پایل سو او الحمدلله تر نن پورې په خاتوګه پرمخ ځي
ایا تاسو بشپړ ډاډ ورکولای شئ چې ټول افغان حجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسم ته ورسیږي
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه مخکې له پلان نه زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي
ټول کیږي وای دي افغان حاجیان ته د کعبه شریفینه دغه تعمیرونه لری نیول سوي دي د څومره واقعیت لري یعنی 2 کیلومتر د کعبه شریفې ته د تعمیر نیول سوي دي
په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای نیولای دي که داسې په کیلومتر تاسو ته وایم کیدای شي زنه زایونه سلور 15 کیلومتر فاصله ولري، زن زایونه 3 کیلومتر سلور کیلومتر، او هغه چې ډیر لري وي کېدای شي 10 کیلومتر فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر ز پخپل او غ ملي بس کې ز پخپل کې نه سلام په 15 دقیقو کې مغرسي غوالته ک ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نګدي زایونه هغه نه لا نګدي مګ نشونی ولای.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود او هغه د معلمینو یعنی راهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کې د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تیرو کلونو کې داسې و چې حاجی تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لال سي همدغه سي وسو.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان ځنګړي مرکه اوریدل. البته دغه مرکه په بشپړه توګه هم د ازادي راډیو لارې تاسو ته پراتلونکو خبرونه کې خبرش یو تاسو دلته لنډ برخه اوریدل. خغلی عثماني اویل چې د چلي دوشت سره هغه افغانانو لړل چې تمه لس کال سعودي عربستان ته د حج د فریضه ادا کولو لپاره ورشي 15000 په بریلی توګه انتقال شوی دي او ستونزې د پخوا په نسبت ډېرې کمې دي. اوس به هم ورشو هلمند. زموږ خبریال همداوس د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. الیاس دی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی او له ده به پوښتنه وکړو چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان پوځ روان عملیات څنګه دي او وروستی حال څه دی. دای صاحب مهرباني وکړئ.
د څور رئیس مساکره ولسوالۍ کې د هغه سیمو د درته نیولو لپاره د عملیات اعلان کړی و چې څور مخکې د دوی د لکه وتلي خو نن په رسمي ډول د وسط په کومه وخت د اردو څخه څو خبرپان وویل چې عملیات تېر ماښام پیل شوي او په دې عملیاتو کې د کابل څخه د یو شمېر ملګري ترکیې د سرتیرو په شمول د هرات د دفتر یا دوه سوه اووم دفتر کل اردو، د کندهار د دوه سوه پنځم اتل کل اردو، او د هلمند د دوه سوه پنځم اووم کل اردو سرتیرو.
دغو سرتیرو شمېره به څومره وي؟ آیا دغو سرتیرو شمېره څومره ښودل شوې او څه ویل کېږي؟ آیا دوی به وتوانېږي چې دغه ولسوالۍ تصفیه کړي په بشپړه توګه که څنګه؟
وخو د عملیاتو اعلان د ورسالې د مرکز په شمول د ټول غشمو د طالبان پر اساس کې پیر مرسي د دې په سپیخ خبر او تاسو د عملیات کما د سرتیرو د کیټه شمیره نه ده شوې. هغه مرکز د تکلات معلومات کړي خلک وایي چې د تقریبا د دې یمنې ونی رئیس د روشان پاور په سیم باندې چې دسته د ورسالې د مساکله پر ولسوالۍ باندې د ورونو او ګوندې سره د دې باندې په ورګونو سرتیرو نشته چې د دې خبره تر اوسه لا هم مساکره ورسالي خپل داخلي اړیکې نه خلصي او د حواله لارې راکړل د جنو د بمونو او مرمۍ استعمال کیږي.
بلې، مننه. فقط یو ورسته پوښتنه دا چې خلک څه وایي؟ آیا رښتیا هم مساکله چې څو وخت مخکې ویل کېده چې برته نیول شوې ده، یعنی افغان پوځیانو هلته هغه سیمې چې له لاسه ورکړي برته نیولې وه، دغه موضوع او دومه دا چې دوی آیا له خاص مقاومت سره مخ شوي که څنګه؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې دوی فکر کوم ماینونه هم فرش کړي دي وسله وال مخالفینو. لنډه توګه دا دوه مسلې راته وایي.
د مقاومت خبر په خپلان کې هم څه وته د معلومه مقاومت د مخسري او وګړو د مننې وړاندې کړو چې د انجنیري او عدالت د مننو په کچه مشروطه ده چې د شرط په شاوخوا کې مننو د پروسه په کچه کړی دي. نو د مساکلات ځینې قومي مشران وایي چې د مساکلات د نورو رئیس نه چې د دې چارواکو د تاکتیکي په شاتګ له خاطر د دې مشتمو د په نیولو ادعا وکړل تر نن پورې د طالبانو او د حکومت چارواکو ترمن د مرکزي سیمه مخالفاته وو. طالبان د هغې بریدونه
بلې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای مننه. و مریدل چې په مساکله کې د افغان پوځیانو پراخ عملیات پیل شوی او ویل کېږي چې له څو ولایتونو څخه افغان سرتیري هلمند ته ورغلي، مساکله کې خپل عملیات پیل کړي دي، څو وتوانېږي دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسله والو مخالفینو له وجوده پاکه کړي. په هلمند کې پاتې کیږو. په هلمند کې د پولیسو مرموزی وژنې ډیره شوې دي. تر ټولو ورستۍ بیلګې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې و. په دې پیښه کې وو پولیس لومړی مسموم شوی او بیا ورسته په ډزو سره وژل شوی دی. کله یوې خوا کتون کې د پولیسو دغه ډول مرموزی وژنې د دوی په لیکو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. بیا هم الیاس دای ته غوږدو.
شاید ډیر وي خو د ازادۍ راډیو د غشمیرو له مخې چې په تېره یوه میاشت کې د هلمند د سنګین، ګرشک، مرجه او ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلاص شوي دي، شاوخوا 40 تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوي دي. ویل کېږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو تر څنګ د پوستې د قمندان او یا بل پولیس لخوا د میلمه او دوستان راوستل د دغه ډول وژنو علتونه دي. درې ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ په بیرتاکه سیمه کې د یوې پوستې د قمندان شایسته ګل په شمول اووه نفره د دوو کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سي ووژل شوه. د دوی وسلې او رینجر هم د دغه دوو کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شوه. د شایسته ګل پلار ژړګل د دې مرموز وژنې په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
دانډې والان د سره څو چې سپتې خوند والان سوله په وتا کې وسو تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس 15 شپې کې ژو کومندان ولاړ یا بل کومندان پسې راغلی چې د سبېتو نوبت نه ورته رسېدی. دې خلکو دا موقع او زمینه برابره کړه چې د وزیر آباد، طالبان او د خان شین ولسوال په دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو بانډار کړی دی. بعد هغه بیده سوی دی نسو ویلی وایم چې حالات ګورو لکه په شوروا کې چې دوا ورکړي حالات د سیالات دي چې ولې یو ټپي شور یاتمن د شیت کړی دی، دا بل ځوان شیت کړی دی، بل ځوان شیت کړی دی، بل ځوان شیت کړی دی. طالبان د وزیر آباد راغلی دی د پای کې تکیت په سر سره په غوږو یې ټول وشت.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې به مرموز ډول د وژل شوي کومندان شایسته ګل پلار تور پر کړ چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ په سطح کومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکو وایي تر هغو چې د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسانو مخه ونینول سي او په پولیسو کې د شاملېدو پر مهال قوي ضمانت ورنه کول سي د دې ډول وژنو مخه نه نیول کېږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت نه اخلي بیا سو خلک 15 کسه سوتي 15 کسه ناسو ته پکښ نه استي. دا یو څه دی دغه واخی ضمانت ځینې واخی ضمانت ولا دي سوال اگر کې
په پولیس کې بڅه څه مشکلات دي هغه خپل تر سوي پولیس نه دی په باز ځای کې لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیه د دشمن د شمالي نن په زیات اندازه ده ان دغه تاثیرات را غزلاند په یسو تر غزلاند خپل فکر کوم چې باج پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموز وژنه او مشورند د هلمند والی مرزا خان ریمی په غوسه کړو په نظامی غونډه کې د پولیسو مسولین ته خبرداري ورکړ کچیر په امنیتی چارو کې د مثبت تغییر ترڅنګ د دغه ډول وژنه مخونن ولسی لدندو بیل ریکړي. والی ول د پوسټو کمانډانان غفلت کوي او د ملګن شمیر پولیس په مرموز ډول وژل کیږي. مرزا خان ریمی د یک شمه پورز ازادي رټول د پولیسو مرموز وژنه د یو شمیر کمانډانانو د وظیفوي خپلت لامل رامسته کیږي.
موږ یو وایټ ټاکلې وو پران ګرم سیل ته موږ لګلې وو نن کرشتا او په دوه باندې موږ اخته یو لاله عوامل عوامل ډیر وځي عوامل دي کدا ته سي متاسفانه د موږ بعض کمانډانان پولیس والا یې کې دي افراط وظیفوي لري دي خپل پوسټ نه کنټرولوي او به څو اشخاص راځي ورته مېلمانو په نوم راځي ورته صدا مشخص هدایت دی مخکې د وزارت عمر داخله کمانډاني امنیه موجود دی او دی عمل نه کړی په دوه باندې دا وخت په تر غلي لدی سره قانوني چلند کوي.
هغه ول د پولیسو د مرموز وژنو په اړه د هیواد د کورنۍ چارو وزارت سپارښتنه هم موجود لري خو عمل ور باندې نه کیږي. خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د طرح او ژر تطبیق خبر ورکړ. ولی ولکه ورسته تر دې د کوم کمانډان په پوسټه سیمه کې ورته کړنه کیږي د قانوني چلند سره مخامخ سي. کچوم په هلمند کې نامنی او جنگونه ډیر زیات دي خو کله کله د سرتیرو د غفلت عمل ګڼ شمیر په مرموز ډول وژل کیږي چې دغه کار په دې ورستوي کې د هلمند ډیر خلک اندېښمن کړي دي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د پولیسو مرموز وژنې زیاتې شوې دي او چارواکي وایي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي او هیڅوک بلدي ورسته له پولیسو سره په د میلمنو او یا هم د زینو نفوذي اشخاصو په توګه باندې له دوی سره نږدې نشي او دوی به هم اجازه ورنه کړي. په کونړ کې په نورګل او چپې درې ولسوالۍ کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. په نورګل کې نن سهار پورې هم جګړه روانه او په چپې درې کې لسګونه وسلول مخالفینو پر افغان پوسټو باندې حمله کړې. هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه محمد انو د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په کرخه دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ یو نیمه دقیقه وخت لرو په دې موده کې بسر خبري وکړو. د نورګل وضعیت څنګه دی اوس؟
مننه. د نورګل وضعیت خو د سبا چې سهار 4 بجې جګړه پیل شوه. د امنیت کمانډان په وینا او تر وو پورې دوام کړی وو چې د کونړ امنیت کمانډان عبدالحبیب صاحب خلوی په دې کې وسلوال ته مرجوب لا وخته ده او خو دقیق شمیر ورته نه معلوم چې څومره وجود شي څومره ټاکان دی او همدارنګ
دغه جګړه بند شوی که څنګه په نورګل کې جګړه
بند شوی ده ما درته ویل چې تر وو بجو پورې دا کم کړی دی نور بند شوی ده هلته مشکل نشته جلال آباد صد آباد لا خلاص ده خو کله ناکله مثلا د جمعې په ورځ باندې هم په دغه ځای کې وسلوال دا وتلي وو جګړه کړې وه چې هغه کې یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او یو ملکی کس ټپي شوی وو او د چپیداری ولسوالۍ
وضعیت څنګه ده
اگر هم پای تر رسیدلی 13 ورځ 12 بجې او تلفات چې موږ ستوشه دی وړاندې د کمنی کمانډان سره خبرې وکړي هغه وایي چې ډېر له وسلوال وژل شوي چې د وو جسدونه موږ سره په لاس کې وو تم خلکو ته ورکړه چې خخ کې څه موسم دوی سره دی او درویش ټپیان دي او همدارنګه دا وایي چې څلور کسه ملکی وګړي چې زنانا او ماشومان پکې وو هغه وژل شوي اته ټپیان دي او همدارنګه د امنیت کمانډان وایي چې زمونږ یو کس وژل شوی او څلور ټپیان دي خو په روغتون کې د روغتون کارکوونکي چې د دوی خودلو څخه ډډه کوي هغه وایي چې تقریبا د شلو پورې ټپیان موږ راوړل شوي دي د سیمې خلک بیا دا هم وایي چې په دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې اندازه زیاته ده او دلته امنیت کمانډان یوازې یو کس وژنې او څلور کس کېدنو
بله مننه کوم نورې سه وخت پوره دی مننه
هغه هم دا وکړي چې موږ نه پوسټې نیولې او په لږونو وسلوالو ته
بله نوری صاحب وخت پوره ده ان شاء الله په نور خبرونو کې بیا هم تاسو ته زحمت درکو په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله نوري او چې د نورګل او چپیدری پولیسوالي کې د نامنیو په اړه باندې معلومات ورکول وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې سید کمل شریف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وی له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام
یو شمیر دینی علماء ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات سولې ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خندونه لمنځه یوړل سي. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د کندهار د ملي امنیت ریاست په چې څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. پاکستانن په ملي کچه د دفاع ورځ یا یومي دفاع لمانځي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هوا دی د سوریه نور کټوالو ته هم پناور کوي او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیار سرګي لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اساس اندیشنه څرګنده کړې چې پکښ ولسوي روسي په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات سره پر ځای کړی دي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسلین وای ک پاکستان د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړې نکړي نو د افغانستان صادرات کچه به لوړ شي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال پاکستان پر افغان تازه میوه تعرفه لوړ کړي چې په دې کار سره افغان سوداګر له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
ګمرکات پاکستان زمونږه ترکاری او میوه تازه کړي چې هندستان ته صادر کړي هغه تمامانی جتری او په کومه کې دوا ساته درې ساته ساتي ځکه چې دغه میواجات خراب شته او په مقصد مناسب کې
د شغلی پوپل په وینا تیر کا پاکستان له یو موټر تازه میوه څخه 5000 پاکستانی کلدار اخیستي او سش کال دغه اندازه 1500 پاکستانی کلدار ته لوړ شوې ده. د فراه ولایت د کرنی ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په پښتوکول ولسوالۍ کې د زعفرانو کښت ته وده ورکړي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ بزګر ته لس تنه د زعفرانو پیاز او څوارلس قلمه کرنیز وسایل هم ورکړي دي. د شغلی عبدالمتین په خبره د دوی سروې ښیي چې د فراه د پښتوکول ولسوالۍ هوا د زعفرانو د کښت لپاره مساعده ده. د تخار ولایت د کرنی ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت بزګرو ته پر وخت د کښت حشراتو د ضد درملو رسول د دې سبب شوی چې د خټخیو حاصلات زیات شي. محمد سالم سایه ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د دې ولایت په مرکز او تو نور ولسوالۍ کې په پراخه کچه د خټخیو پالیزونه کرل شوی دي. شغلی صحیح غواړي چې د دې ولایت د خټخیو حاصلات پلورل ته دي مارکیټونه ومندل شي تر څو د بزګرانو اقتصاد پیاوړی شي. تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې ورسېو کې روغتي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیخي په نشه یي موادو روغ دو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم لیدل شوی. ایچ آی وی ویروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړ توګه له منځه وړي، او د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن کمزورې کوي. د مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی، چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته راغلاست وې.
مننه
لتا سی ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215. بل شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې خپل ویروس لاند تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس مخفف دی. دا وایرس د سالور لارونه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او دی ویني او د مرکباتونه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو ویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په قراره قراره باندې د نور انتانی یا میکروبي امراض د پر زمينه مسایدوي، او بلخره کس د مختلف امراض د دیواج نه کول شي لمنځه ویسي.
بله دوستانو، نن د ایډز یا د ایچ آی وی ناروغي په اړه غږیږو، او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرار کوم چې تاسو که غواړئ د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو ټلیفون وکړئ 0992215. بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره نن په خبرونه کې ملمه ده، او تاسو ته د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په اړه معلومات درکړي چې په دې وروستیو کې پیښې په افغانستان کې ډېرې لیدل شوي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي، خې ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم.
پور په خیته کې او مور په دغه مرض په دغه ایچ آی وی باندې اخته ای د ماشوم چې درځي کنه، او یو مور چې ماشوم ته پیو دې پیسی ورکی دغه شیزو هم او معصوم ته دغه د ایشای ناروغي سرایت کې نه کوي.
ډیر زیاته مننه قرص پښتون دغه پختنی به ډاکټر صاحب تاسو جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ہدایت.
محترم پختون رو را باید وایم چې ایچ آی وی وایروس د دوه ډوله دی چې د ایچ آی وی یو او ایچ آی وی دوه په نامه باندې یادیږي. ایچ آی وی یو چې دی په زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ آی وی یو وایروس ډول خپور دی او یوازې په افریقایي ملکونو کې اې دې هغه بل ډول چې ایچ آی وی دوه نومیږي حالت لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ آی وی 1 چې د تر ډیره مودې پورې نخه نه خانه اول کې پیدا کیږي او ایچ آی وی 2 چې د تر ډیره وخت پورې نخه نه خانه نه معلوميږي تر هغه وخت پورې چې انسان د پخو نه وغورځوي هغه وخت بیا په باندې پویږي چې دا په ایچ آی وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاک لا باید وایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته ده، دوای وړیا ده. په کابل کې د افغان جاپان شفخانه کې یو وسانګه د ایچ آی وی په نامه باندې جوړ شوی ده. نور پرهیز نه لري، کوم خاص پرهیز نه لري او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې خا د مور نه ماشوم ته کوم مور دې باندې اخته وي دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نشي مونږه هغه ته په هر وخت کې چې مونږه دا تشخیص ک ورته دارو شروع کوو او دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولای شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته په دې اکلا به ما لږ زره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو. او همچنان د شو د ورکول په وخت کې هم دا وایروس انتقالیږي او کله مونږه مور ته تداوی شروع کو د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي او د مخنیوي ټول لارې ورته وخدل شي سبب د دې کېږي چې دا وایروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال مونږ کې.
ډیر زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
دا د ایک مرض علائم څه شی دي چې سره تشخیص کې سره او پیژن چې ډاکټر ته ونیږي د کومه دیو کې د علائم په اړه کې ډاکټر سره مهرباني مننه کوم.
حتما ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
له بعد مرغه باید وایم چې څنګه چې د دینا ایډز چې یا اکوایرد ایمیون ډیفیشنسی سندروم ورته وایي. دا سندروم په دې معنی چې د مختلفو سیستمونو نه دا مصابوي. د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې منځ راځي، یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې، یو بل انسان کولای شي چې د وینې امراض ورته منځ راوړي، یو بل چاته کېدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لاندې توګه که ووایم، کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي یو زکام غوندې اراز او علائم ورکوي. کله چې اول وجود ته داخليږي وروسته د دینه د شپږ میاشتې تر لس کال پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او هلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دینه هغه غټې نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کیږي، ناس ناس یې په میاشتو میاشتو وي، یا زر زر په تنفسی امراض باندې اخته کیږي او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي یا د پوستکو په امراض باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
بله دوستانو، نن د ایچ آی وی ناروغي په اړه غږیږو او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتي چارواکي ویلي چې په دې ورسېو کې د نشئی موادو لروګ دو کسانو سربېره په عام افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوې. نو تاسو که د دغه ناروغي په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولای شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
علاقه که خدا سی عمر جی پیش شوی دکتر صدا وسلام شدا دا صدا مرجی را ته بیان چې ګسرا علاج هم نکې کوه را درې مې شرور مې سپي دا رقم دي دا په جو د زیر شو پر وانی دي او فرش فرش دا کی اگر سره نو رسی دا ځان ته دی ورې دي دې ځای ته دی ورې دي مش کی ګټ و دا مش کړی ټولم پتا زیر شو په دا فزر یې دي علاج کی دا مرجی را ته بیان چې پدیر بشي.
ښه، تاسو نوم کا معرفي کوي او د کوم ولایت نه مو زنګ واله؟
زهرمن ولایت څنګه نو له سوي ګلاب آغا.
ښه، ګلاب آغا، نو ډاکټر صاحب ساسي پښتنه وخت سره او حتمان به جواب درکې مهرباني.
محترم ورور، څنګه تاسو ویل چې دا مرض هلته زیات شوی دی؟ نور دا د لری نه مشکل دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي او د لری نه ووایي چې دا به څه مرض وي. دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص ښه تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانه کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونې واخلي او نس نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. ان شاء الله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې څه عامل دی او تداوی به تاسو ووایي.
بله دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې د یو تاسو ته د ایچ آی وی ناروغي په اړه معلومات درکې. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مرسر څه څه دغه دي چې یو مېرمن په یوه شخصه بیا خاوني تاسو د وینې په اړه کې دا څنګه دی؟ او بل دا کوڅه چې څو ساعت د وخت د زکام په خور کې څنګه یو ځای سره نه چې ټوله پخته کې ده کنه زغ باندې او څه نه باید وکړي چې دا څو پخته یې
سمه ده. یعنی مخنیوي څنګه کیږي؟ نو ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کې مهرباني. ډاکټر صاحب
محترم ورور، باید ووایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي، څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ویروس د کومو لارو نه انتقال کوي، هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي. او دا ویروس د جنسي اړیکو د لارې نه مویل چې انتقال کوي، دا ویروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي، د مور نه ماشوم ته انتقال کوي. او دغه اساسی لارې دي. نور که یو مریض وي په کور کې، نور کورنۍ سره یو ځای کینی، یو ځای ناسپاسه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي. او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي، که هغه میرمن وي، که هغه خاوند وي، نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کانډوم نه استفاده وکړي یا د پوښ نه استفاده وکړي تر هغه وخته پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړې. هغه باید ماشوم را نه وړي. دغه کسان چې مصاب دي، دوی باید د تداوی مراکزو ته مراجعه وکړي. د تداوی په مراکزو کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي. نور هلته بیا مکمل معلومات د دې د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. موسی خان له خوست ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ټول کارکونکو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خوره ډاکټر صاحب، دا ته نه کوم د مخ څخه هغه وکړو، خو خیر دلته زموږ د ټلیفون کې مصرف څه په پوینه شوم چې دا د هیڅ مرض کوم معنی نه لري.
زه د خوش ولایت يم کنه مثلا د سه اوس بعض مرکزی شپخانی دي دا په دغه کوم اطمینانی معنی دي لکه په خوش ولایت کې یا پکتیکا کې مثلا چې د مرکز نلري ولایت دي دا چې ولایت کې مثلا د دغه معناتو تناسته نشته او دا چې تر ځای معناتو کې نکابل اعتماد معنا
حتماً پر اړه به تاسو ته مکمل معلومات درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب. موسا خان له خوست ولایت نه و، مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
موسا خان وروره، باید ووایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه اوس په ټول افغانستان کې موجود دی. نور دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي. کله چې انسان پوه شو چې په دغه ویروس باندې هخته دی، هغه باید د تداوی په مراکز ته مراجعه وکړي. باید وویل شي چې د فعلاً په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دي، چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی. او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې اې دې دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځای نه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي. باید وویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی، خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي. تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي، د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي، دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم، غږ مو پرې کیږي، دغه موقعیت نم لږ تغییر ورکړئ او بیا مهرباني خپل پوښتنه. فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه، دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو. د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې دی او تاسو ته به دې اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوې، تاسو هم په دې برخه کې کار کوئ، په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ شمیر زیات دی که کم؟
باید وویل شي چې په دې 4-5 کلونو کې چې د تداوي امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي، ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي. څنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د څلوېښت کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو، مګر اوس په دواړو مرکزو کې د 800 پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوي ورکول کیږي.
یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. السلام علیکم. په وخت سره ورور ساسي غاک سي نه راځي، که دغه پوښتنه له سره مطرح کړئ چې موږ یې واورو. ستونزه شته په ټلیفوني اړیکو کې او خیر دوی د بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې، لکه څنګه چې پخوا مو تاسو یادونه وکړه، یعنی چې شمیرې زیاتېږي ورځ تر بلې، علت څه دی ستاسو له نظره؟
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه چې تاسو هم یاد که په روغ دي کسانو کې زیات دی، هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي، دا ستنه چې هر څومره کسانو د تشریکی خطر د انتقال د غټول کسانو ته اشته دی. ایدین پسنګ کې نور مهاجرتونه چې گاونډي هوادونو ته صورت نیولې ده، او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هوادونو ته تللی دي، د هغه ځنه ځان سره دا ویروس راوړی دی، او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. احمد له کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ احمد خان.
پښتنه خدای شه دل د محلي ډاکټرانو د کاپیسا ولایت کې دي. نو به چېرې فاسمانونه او دشواریګانې ستنې دا بیا هم دا د یلو اوبو کې خوشي کوي. نو ډاکټرانو دا پښتنه ده چې دا څومره زموږ د خلکو ته مشال د خلکو ولسونه کوي، منځونه کوي، چې څومره دې ضرر به ډېرې دا پښتنه.
اتمن ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم وروره، باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفادې نه ټولیږي هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي، وروسته بیا وسوځول شي. د پیچکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دی کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پیچ آی وی باندې اخته وي او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي، که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا یو بل چا په ځان کې چوخوي، نو دا د انتقال خطر منځ ته راوړي. هدې په خاطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی وي، دغه شیان چې استفاده کیږي که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي، نور ادې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې، وروسته بیا ورته ور واچول شي، وسوځول شي. نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي، او که دا هر چیرته واچول شي هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان یا پام نوی په هغه باندې پخه لګیږي، نور د انتقال سبب کیږي. د دې له خاطره هغه باید مسؤول نه ځای کې واچوي.
بلې، دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم، جو خوش سلام، اواز شي جوړي په خیر.
ډیر زیاته مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تاسو. ډیر ښه اخونزاده صاحب، که د ایچ آی وی په اړه کوم معلومات غواړئ یا کومه پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب هدایت په تاسو ته ځواب کې مهرباني. بلې بلې، ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
زما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې په افغانستان کې څو نفره په دغه مرض اخته دي په ایچ آی وی، او کله دا مرض پیدا شوی ده؟ دغه سوال مې.
ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ورور، باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یا ایم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی و یو کس، او وروسته چې دی چې جنگونه په افغانستان کې شروع شول، د لس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه و شوی. وروسته د کرزی د حکومت رامنځته کېدو سره یو پروګرام دته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې په ثبت شوي کسان په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې د 800 شاوخوا کې ثبت شوي کسان دي، او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مساب وي د 3.5 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي، او د 800 شاوخوا کې ثبت شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بلې ډاکټر صاحب هدایت، تاسو چې کوم کسان راځي زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي؟
موږ ته د ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې کونړ او ننګرهار کې، مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست، پکتیا، پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي.
بله، اما په هوای څومره رول لري که په دې یو دقیقه کې تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې اما په هوای څومره ګټه لري او باید دوی څه وکړي تر څو د دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي؟
د مخنی په خاطر باندې باید وویل شي چې هغه لارې چې موږ یاد کړې، ټول هغه طبي وسایل چې یو کس ته استفاده کیږي هغه باید مخکې د دوم کس د استفادې په خاطر نه هغه باید تعقیم شي. هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي باید کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا یو روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي باید ووایي چې دا په دې ویروس باندې مصاب دی، تر څو چې هغه ډاکټر هم وقایوي اقدامات ځانته ونیسي او د دې د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې نورو کسانو ته هم وقایوي اهتمامات ونیول شي، تر څو د مصاب کسانو تعداد کم وي او انتقال نورو ته کم شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه دوام لري. البته د خبرونې لومړۍ برخه همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ. درې بجې کېدونکې دي د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي اورو، او بیا هم د خبرونې په دویمه برخه کې